آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 2 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبری خبرونې پیل شولې. په سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
نن د جمعې په ورځ د لړم په 13مه په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس وشو. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان او د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. او د متحده ایالاتو د سترې محکمې وی 15 کلنې قاضۍ خپلې درې پوښتنې ماتې کړې.
دردونکو د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په هکله غونډه پای ته ورسېده. د سولې د عالي شورا یو هیئت هم ورغلی و.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم در جنب مذاکرات بین الافغانی تدبیر کنیم.
د لوګر د خروار ولسوالۍ وسودن کې وایي چې حکومت ورته سم پام نه کوي.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوي هغه کې د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي.
د دې ترڅنګ د قندوز په ولایت کې هم خلک وایي چې وچکالۍ کارونه خراب کړي دي او حاصلات ته هم نه دی شوی. در پرونه لګروست اوري خاوال د افغانستان سیمي او نړۍ تازه خبرونه د سید سلیمان شان اوري.
السلام علیکم. نن د جمعې په ورځ د لړم په 13مه په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس وشو. دا کانفرنس چې د روسیې په قربتوب جوړ شو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په وینا پرانستل شو. لاروف په خپله وینا کې چې د مسکو فارم ویل چې د مسکو فارمټ په نامه د دې غونډې هدف دا و چې د غونډې برخوال په ګډه سره د بین الافغاني ډیالوګ یا تفاهم او د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د پخلاینې لارې چارې ولټي. لاروف ویل چې دا لانجه یوازې په داسې سیاسي لارو حل کېدای شي چې د افغانستان ټول ولس پکې شامل وي. د مسکو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز حیات هم برخه اخیستې وه. طالبانو هم دغه کانفرنس ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر نه یو 15 کسیز پلاوی لیږلی و چې مشري شیر محمد عباس ستانکزي کوله. که څه هم چې د افغانستان د حکومت د سولې شورا هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به په مسکو کې مخامخ د سولې په باب وغږیږي، خو طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د سولې د مذاکراتو لپاره نه دی رابلل شوی، یوازې د یو سیاسي حل د موندلو لپاره یو کوشش دی چې د روسیې په ابتکار جوړ شوی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د ټولو هغو کوښښونو او هلو ځلو ستاینه او قدردانی کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ په هیواد کې د یوې دوامداره سولې لپاره لاره خلاصوي. په عین وخت کې په کابل کې د روسي سفارت د یو مطبوعاتي بیان له مخې چې د مسکو د کانفرنس په ارتباط یې د پنجشنبې په ورځ پور کړی و، په دې کانفرنس کې افغانستان، پاکستان، چین، هند، ایران، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ته د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې وه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان او د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. خلیلزاد چې د پنجشنبې په ورځ د لړم په 12مه په خپل دویم سفر پیل وکړ، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د 12 ورځني سفر هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ګړندۍ شي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د افغانستان نه علاوه پاکستان متحده عربی امارات او قطر ته هم سفر وکي. هغه تیره میاشت هم افغانستان، پاکستان، متحده عربی امارات او قطر او سعودي عربستان ته سفرونه کړي او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د جمعې پورې خپره شوې راغلي چې خلیلزاد سیمې ته خپل مخکینی سفر په دوران کې د افغانستان د حکومت او طالبانو نه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره باصلاحیته استازي معرفي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا کې په دې ټینګار شوی چې واشنگټن داسې یو سیاسي حل ته ژمن دی چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د متحده ایالاتو او نورې نړۍ په خلاف د افغانستان د خاورې نه د ټیرورېستي حملو ګواښونه مخه ونیسي. د امریکا استازي په داسې حال کې سیمې ته سفر کړی چې نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس رابلل شوی و. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د میدان وردګ والی استعفا وکړه. ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان نن د جمعې په ورځ د لړم پاتل لسمه له خپلې څوکۍ نه استعفا کړې ده او جمهور رئیس غني استعفا منلې ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه ولایت ته بل والی نه دی معرفي شوی. شاه جهان د مخه د فراه او د غزنی د والی په توګه دنده سرته رسولې وه. په دې وروستیو اونیو کې د څو وزیرانو او سفیرانو په شمول د افغانستان د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو له خپلو رسمي دندو نه په ناڅاپي توګه استعفاګانې کړې دي. دا خبرونه تاسې د امریکا غږ واشنگټن اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش په ملتیا د دایکندي ولایت ته ولاړ. د افغانستان د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي دي چې دغه ولایت لپاره د لمریزې برېښنا د یوې پروژې د پرانیستلو سربیره د نیلي ښار د برېښنا د لېږدولو او ویشلو شبکه هغه پرانیستله. د پوځي او ملکي چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د شنبې په ورځ په بامیانو کې هم د څو انکشافي پروژو د پرانیستلو په خاطر هغه ولایت ته سفر کوي. هغه مختلف ولایتونو ته دا سفرونه په داسې حال کې شروع کړي دي چې په 1998 لمریز کال کې ځان رسمن د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی او ځینې سیاسي مخالفان ویلي دي چې ولایتونو ته سفرونه په غیر مستقیم ډول د جمهوري ریاست لپاره د کمپاینونو یوه برخه ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د شنبې په ورځ به د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو محل ویش یا تقسیم الاوقات اعلان کړي. تر اوسه پورې جمهور رئیس اشرف غنی او په نوې ډیلي کې د افغانستان پخوانی سفیر شهزاده محمد عبدالي خپله کاندیدي اعلان کړې او د مخالف ستر ملي ائتلاف یو مشر احمد ضیا مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې امیدواري کانفرنس ته وویل چې دغه ائتلاف هم خپل کاندید زر اعلان کړي. ضیا مسعود په هغه ولایتونو کې د ولسي جرګې د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کړې چې له بایومیټریک سیستم نه پکې استفاده نه وشوي. هغه ژمنه وکړه که ستر ملي ائتلاف انتخابات وګټي نو په موجوده اساسي قانون کې به بدلون راولي او اصلاحات به پکې وشي. چین ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت د پاکستان په دولتي تلویزیون باندې د بیجینګ په ځای د بیګینګ یا سوال او چل د لفظونو د راښکارګېدو په تعقیب دولتي تلویزیون رئیس له خپلې رسمي وظیفې نه برطرفه شوی دی. او د امریکا د سترې محکمې یوه 50 کلنه سابقه داره قاضی روت بیډر گینزبرګ چې د چهارشنبې په شپه د کار دفتر په تشناب کې د رالوېدو په نتیجه کې درې پوښتنې ماتې شوې د واشنگټن ډي سي په یو روغتون کې بستر شوې ده. گینزبرګ چې 25 کاله پخواني جمهور رئیس بل کلینټن سترې محکمې ته نوموړې وه، د دغه محکمې د ټولو قاضیانو په جمله کې د زیات عمر خاوند ده او تر ټولو زیاته د لیبرال مفکورې پیروي کوي او د عمر په حساب هم د نورو قاضیانو نه زیاته ده. د ای پی خبری اژانس ویلی دی چې هغه په 1999 لمریز کال کې هم دوه پوښتنې ماتې کړې وې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنوندونکو په واشنگټن کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اوریده. هم د روان خبرونې لمړی مطلب په روسیې کې د افغانستان د سولې په تړاو یو ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د سولې د عالي شورا وایي چې د دغه شورا هیئت په غونډه کې زر تر زره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
نن د جمعې په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د دغه هیواد په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو د اوږد انتظار وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د دولس هیوادونو د استازو غونډه د کابل پر وخت شاوخوا دولس بجې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیرګی لاروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاروف په خپله وینا کې وویل چې د مسکو پرمټ هدف دا دی چې د غونډې ګډونوال په ګډه د بین الافغاني ډیالوګ او د نړیوالې پخلاینې لپاره لارې چارې ولټوي. سیرګی لاروف وویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو دغه هوا ټول خلک پکې شامل وي حل کېدی شي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د اساسو د ګډون لامل مننه وکړه.
په نننۍ غونډه کې د دوی ګډون به د یو داسې چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې مرسته وکړي چې د افغان حکومت، طالبانو او د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو ډلو د استادو ترمنځ د مخامخ تماسونو لپاره زمینه چمتو کړي.
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مرسیال حاجي دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی برخه لرله. طالبانو هم د خپل قطر د سیاسي دفتر څخه یو 15 کسیز پلاوی چې شیرمحمد عباس سانکزه، مولوی عبدالسلام حنفي، مولوی شابودین دلاور، مولوی زیر رحمان مدني او محمد سهیل شاهین پکې شامل وو، دی غونډه تاسو ولې وو. د دې غونډې په پای کې د سولې علي شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غک آشنا راډیو سره له مسکو څخه په یو ټلیفوني اړیکه کې هیله وښوده چې دا غونډه به د دغه شورا او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم،
تر ټولو مهم پیغام چې د سولې عالی شورا په خپلو پیغامونو کې وړاندې کړ دا و چې هر ګام چې د افغانستان د سولې د بهیر په ملاتړ پورته کیږي باید د افغانستان د خلکو آواز درناوی وشي. د دې لپاره چې د خلکو غږ یو دی او د افغانستان خلک د سولې د بهیر مالکیت او مشري په غاړه لري او د سولې د بهیر چټکتیا او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د ژر خبرو پیل لپاره موږ سره مرسته وکړي ترڅو په ګډه د بین الافغاني خبرو غونډه جوړه کړو،
در جنب مذاکرات بین الافغاني تدویر کنیم.
په ټولنیزو رسنیو کې چې د مسکو د غونډې کوم عکسونه خپاره شوي پکې په روسیې کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالقیم کوچي عکس هم د افغان پلاوي تر څنګ لیدل کیږي. ښاغلی کوچي څو میاشتې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت لخوا تقاعد ته سوق شو او پر ځای یې عبدالطیب بهان په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. تر اوسه په دې غونډه کې د ښاغلي کوچي د ګډون په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې د مسکو د جمعې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د تېرې غونډې پر دوام غونډه نه ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د مسکو پر مټ په لومړۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د مستقلو هیوادو اساسو ګډون کړیو او په نننۍ غونډه کې طالبانو اساسو هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی باید طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا وزارت وی د مسکو په غونډه کې د سولې عالي شورا د اساسو ګډون د یوې خپلواکې ادارې د اساسو په توګه دی. طالبانو تر اوسه دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې غونډې د یو ګډونوال پر وینا طالبانو لویه غوښتنه یو ځل بیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش اعلان ناولو. په ټولنیزو رسنیو کې د غونډې په پای کې د طالبانو اساسو په سرګندونو کې هم همدې مسلې ته اشاره شوې ده. په مسکو کې دا غونډه په داسل کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د پنځشنبه په ورځ افغانستان او سیمې هیوادو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دوندونکو د مسکو په غونډه کې چې روسیې جوړه کړې وه 1200 هیوادونو ته پکې د ګډون بلنه ورکړ شوه، خو افغانستان او امریکا پکې ګډون نه وکړی. د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلی، یوازې د سولې د عالي شورا یو هیئت پکې برخه اخیستې وه. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی دی چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی په حکومت انتقاد کوي چې په دې ولسوالۍ کې یې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې اوري.
جمیل امینی د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې په تیرو 18 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره شوې او که یو شمېر شوې هم دي بیرته له منځه تللې دي. د جمیل امینی په وینا په خروار ولسوالۍ کې د پرمختیایي پروژو د نه ترسره کېده ښکاره غټ لامل دا دی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو حضور ډیر دی او دولت نشي کولی پرمختیایي پروژې تطبیق کړي.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خپلن خوروار لسوالی ته کار د چوي هغه د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي خپل خوروار خلک لزیات ستون سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سرک نسته، ولسوالی په یو داسې محیط کې پرته ده چې خوروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې پرته یو ولسوالی او کته خلاص ده.
لوګر ولایت شپږ ولسوالۍ لري. خروار، څرخ او برکی برک د لوګر هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان پکې زیات فعال دي. له همدې کبله د دغو ولسوالیو پر زیاته خاوره حکومت تسلط نه لري. روغتیا، کرهڼه، مالداري، معارف، سړکونه او ځینې نور هغه سکتورونه بلل کیږي چې په یادو شویو ولسوالیو کې ورته ډیره کمه او یا هیڅ توجه نه ده شوې. خلک وایي چې له همدې کبله ډیرې ستونزې ګالي.
غوښتنه مې له دولت ته دا ده چې هلته باید د سروې وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې چې هلته وضعیت څنګه ده، لیسو کې خلک څنګه دي، درس وایي. هلته کله استادان بیخي راځي نه په استادانو باندې هلته مخالفین هغه کوي، حاضري هغه اخلي. د اوس خروار ته نوی مدیر ټاکل شوی، حاضریان سرختو ته راوړل کیږي چې باید حاضري امضا شي.
د خروار او د ځینو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل ستونزې ډېر ځله له حکومتي چارواکو سره شریکې کړې هم دي، خو د حل لپاره یې نه په ولایتي کچه اقدام شوی او نه یې هم کابل غږ اورېدلی. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د سرخ او برکی برک ولسوالۍ تر څنګ د خروار وضعیت تر هغه ډېر د اندېښنې وړ بولي، کوم یې چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
دا په دې معنا نه ده چې یوازې دولت ملامت ده، بلکې د خروار داخلي زعما او مشران او خپل د خروار طالبان هم په دې کې ملامتي لري چې ټول افغانستان کې جګړه ده، په ټول افغانستان کې مخالف او موافق سره، په ټول افغانستان کې حکومت او طالب سره. اما دومره بدبختي چې په خروار کې ده چې له ټولو خدماتو نه محروم دي، له ټولو هغه معیشتي د زندګۍ د سهولتونو نه محروم دي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور ساغزي هم د خروار ولسوالۍ ستونزې د اندېښنې وړ بللې، خو وی ویل چې د ستونزو د حل په خاطر د کابل د توجه راجلبولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. د څېړونکو په نظر د ټولو سیمو لپاره متوازن انکشاف په پام کې نه نیول د دې لامل ګرځي چې دولتي حاکمیت کمزوری کیږي او خلک له حکومت نه فاصله نیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رنګونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنې خبری خبرونه ته غوږ یاستئ. د قندس په ولایت کې خلک شکایت کوي چې وچکالۍ سخت ځپلی دي او حاصلاتو ته یې غټ تاوان رسولی دی. د همدې خبر تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمان په راپور کې اوري.
سږ کال د شمال ختیځو ولایتونو مالدار او دهقانان وچکالۍ ځپلی دي. د دهقانانو زراعتي فصلونه سوځېدلي او یا یې هم مرزونه کړي او د مالدارو رمې تلف شوي دي. د زراعت ریاست لخوا په قندوز کې په ټولو هغو مالدارو او دهقانانو باندې د اصلاح شوو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د څارویو د خوراکي موادو مرستې ویشل کیږي چې سکل وچکالۍ ځپلی دي. مالدار وایي چې څاروي د ولګې له امله تلف شوي دي. د قندوز څو تنه مالدار دغه مرستې کمې ګڼي او د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
نوم یې حاجي نازک میر ده. 600 کور قام یو، 1500 میګې مالداري څاروي میګې لرو، کوچان سابقه لال می موسبي، ډیر مجبوري داسې کس مې کېشته چې نه بوسه اخیسته شي نه کټه اخیسته شي. او کلی کمالی موږ دلته نوی داد وکم نوی بوجي پنجاړه راکړه، دا به موږ څک نه دی په بوسو پیسې لرو، نه دی غنم ولرو چې وای خپل په بیا په معلومه نیمای نیمای لوله ګرانه مردا شو او دغه ژمه را روان ده او پاک پیسې لای تغمنان زخ په لاس پاړه سو میګلارم شپاره سو میګ ز څنګه کم دو بوجی ز څنګه کم.
نو می اشرب ده هم مالداری کو هم بازګری کو. من ته نن کنجاره را کړ دی معلومه لپاره خدا سکل د دشتم سوی ده، بالکل سوی ده. او مالداری چې ده هم منګه په لدی مصرف باندې کړی غنم مرتاخ استعمالداري ته خو ډیر بد حالات را باندې تیر شي. د سیوالات را باندې تیر شي چې یعنی دغه درستې میګې مونږ بیرته به بیا اخیستې دي. پزله د خدای د دولت یو دوه بوجي کومک را سره وکنو. نه لال ما کې خو 200 منه، 300 منه تخم کرم، خو 200 منه کرم پزله د خدای ده. زغری کوم، نخود کوم، غنم کوم، نه سکل خو بالکل سره سر سوی ده. خو آینده نو خدای پوښ او کار دغونه نو خدای پورې ده مونږ پورې نه ده.
دهقانان هم وایي چې د سګنۍ وچکالۍ له امله یې کرل شوي فصلونه سوځېدلي او له ځمکو یې هیڅ حاصل نه دی اخیستی.
منو مسدولا ده مون خو نن راغلی و سره ل خپل مالداران او له طرفه دولت نه اوس حکومت من سره و د مالداری په غبنه خوراکي دي حيواني و او د غل فراغلی و سروي شي و خو بیا موږ په دې قناعت نه لرو خو دا لګ دي ډیر لګ دي او نن هغه توزیم تروان سکل خو وشکالي و او اصلات هیڅ سم مانه خسته خصوصا په للمي سم کې خو بخي وشکالي و هیڅ شي ونه شو او وي مثلا مرزونه هم درلود او سندان مزه نه وسکل مون خو هم شولې کړلې هم پالیزونه کړي وو هم رومیانو دا شانم کړي خو هغه پالیزوم سکه نو څه کاو کني په حساب خټکی خدي په اصلاتو کې لکه ترکاری نو شاندا خدي په بوم کې دي خان وو اصلات به ته نه رسیږي مارکیټونه نشته خټکی دا شان ارزانه دي رومیان ارزانه په دې شو په رومیانو نو هغه خپل اصل به چیرغه پوره کې خپل کوم مصرف دي کړي
باز محمد نوم د 1300 کال خو مصرف پوره نش مصرف لاړ وسه پسوخ شو او دا پیلن چې وخت یې کړنو د موږ د بازګری دنو دغه وځ تخم وخت یې منګه چې سره اوس امکانات پوره ورو ورځ د دیقان خپل کرنه وکي خپل ضرورت را پکې نو دنه موږ ضرورت لرو دی وګړو سونه غون لري دا غنم دی کنه کور د کنه دامکاری نه دا را پدې وانی د پدې دوه بوجي خو موږ نه پوره کیږي دا دوه غان موږ نه کیږي
د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وای چې د غمرستې بعد د قندوز مرکز او لسوالیو کې پر دیقانانو مالدارو وویشل شي
د سګنی کال د مرستو او کیمیاوي کود او د حیواني خوړو کوم مرستې چې د کرنې عملدارۍ وزارت لخوا په کندوز کې په بازګرانو وشل کېږي لومړی جوپای کندوز ته راورسېدله په مرکز ولسوالیو کې به شاوخوا په 2000 بازګرانو او مالدارانو باندې دا وشل کېږي البته دا مرستې په مرکز او ټولو ولسوالیو کې په پام کې نیول شوې دي
د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نظیف وایي چې شپږ سوه ټنه اصلاح شوی تخم او 1200 ټنه کیمیاوي سره به دهقانانو ته ورکړل شي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
او د همدرنونکو د خبرونې د نړیوالو راپورونو برخه د جنوبي او مرکزی امریکا د هیوادونو د مهاجرینو یو کاروان چې زرګونه سړي خزي او ماشومان پکې دي د امریکا سرحد ته نږدې شوې دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې دا په امریکا یرغل دی خو د مهاجرینو ادارې بیا ټینګار کوي چې دغه مهاجرینو سره د مرسته وشي نور تفصیل په دې راپور کې اوري
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د مهاجرو کاروان چې د امریکا جنوبي سرحد په لور روان دی یو تیری ګڼي د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان دغه نظر نه مني د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان یا آی او ایم نتاق جویل میلمن امریکا غږ ته وویل دغه کاروان یو اضطراری حالات نه دی دی وایي دا یو عادي کلنۍ پیښه ده چې څه باندې یوه لسیزه کېږي دوام لري میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The next point I would make is that they're nowhere near the border yet, so it's a little bit difficult to respond to hypotheticals, you know, is it an invasion? And they're hundreds of miles away. I've never heard generally anyone thinking this is a threat to civil peace in these annual events.
غواړم په بل نقطه رڼا واچوم هغه دا ده چې دوی لا تر اوسه سرحد ته نه دي نږدې شوي ځکه نو دا یوه څه مشکله ده چې خیالي عکس العمل ورته وښودل شي تاسو پوهیږئ دوی په سلګونو میله لرې دي په عمومي توګه ما نه دي اورېدلي چې څوک فکر وکړي په دغه کلنۍ پیښو کې دا د ملکي سولې ته یو ګواښ وي برسیره پر نورو د هاندوراس ګواتمالا او السالوادور په زرګونو مهاجر له تعقیب او تاوتریخوال نه تښتي او د سیاسي پناه غوښتنه کوي د بین المللي قانون له مخې هیوادونه مکلف دي دوی ته اجازه ورکړي چې د دوی ملکونو ته ننوځي او د دوی بین المللي حفاظت وکړي جمهور رئیس ترامپ د مکسیکو سره جنوبي سرحد ته څه باندې 8000 عسکر لیږي چې د دغه سیاسي پناه غوښتونکو مخه ونیسي امریکا ته داخل نشي میلمن وایي له سرحد نه د اوښتلو مخه خنډونه او پوځ نشي نیولی دوی غواړي د جنایي سازمانونو ملاتړ وکړي میلمن بیا وایي
We know from the rising number of deaths on borders around the world what militarization means to the individuals who are crossing and the risks they're adding and the dangers And we know that it feeds the profits of the smugglers, so we oppose it for many reasons. This would be no exception.
موږ په یوګو د درست نړۍ په سرحدونو کې د مړینې شمیر زیاتیږي. د هغو کسانو لپاره چې له سرحدونو نه تیریږي، د هغوی لپاره د سرحدونو نظامي کیدل دا معنا لري چې خطرونه زیاتوي، او موږ په دې هم پوهیږو چې دا د قاچاقبرانو په ګټه تمامیږي. ځکه نو موږ په ډیرو دلایلو سره د دې مخالفت کوو، او دا به استثنا نه وي. د سرحد نظامي کیدل داسې یو څه نه دي چې موږ یې کله طرفداري کړې وي. اکثر مهاجر د امریکا په لور خپل نستړ کېدونکي مارش ته دوام ورکوي، او ډېر یې له کاروان نه وتلې دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي ډېرو مهاجرو په مخ کې د پرتو ستونزو او ستړیا له کبله په خپله خوښه د مکسیکو او هندوراس پیشنهادونه ومنل چې خپلو وطنونو ته په بیرته ستنېدو کې ورسره مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د دې ساعت مهم خبرونه. نن د جمعې په ورځ د لړم پاتل لسمه په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس رابلل شوی و. دا کانفرنس چې د روسیې په قربتوب جوړ شوی و، د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا پرانیستل شو. لاوروف په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان لانجه یوه داسې لانجه ده چې سیاسي حل ته ضرورت لري، خو داسې یو سیاسي حل چې د افغانستان ټول ولس پکې شامل وي. د مسکو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی برخه اخیستې وه، او طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو 15 کسیز پلاوی چې مشري شیر محمد عباس تانگزی کوله مسکو ته لیږلې وه. که څه هم چې د افغانستان حکومت دا تمه لرله چې له طالبانو سره به مستقیمې خبرې وکړي، خو طالبانو د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د حکومت تاسو سره به مستقیما خبرې ونه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان او د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د افغانستان نه علاوه پاکستان، متحده عربي امارات او قطر ته ولاړ شي. هغه تیره میاشت هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته سفرونه کړي، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره سلام مشورې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ویلي دی چې د شنبې په ورځ به د 1398 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش یا تقسیم الاوقات اعلان کړي. تر اوسه پورې دوو کسانو ځانونه کاندیدات کړي دي، او د مخالف ستر ملي ائتلاف یو مشر احمد ضیا مسعود ویلي دی چې دوی به هم خپل کاندید زر ونوموي. چین ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت پاکستان پر دولتي تلویزیون باندې د بیجنګ په ځای د بیګنګ یا چړ د لفظ د راښکاره کېدو په تعقیب د اطلاعات او کلتور د وزیر په امر د دولتي تلویزیون رئیس له خپلې رسمي وظیفې نه ګوښه شوی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو او د متحدینو د بری د سلمي کلیزي د جشن د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون په غرض پاریس ته روان شوی دی. ټرمپ فرانسې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د فرانسې جمهور رئیس میکرون امانیول 13 ورځ خبرداری ورکړ چې د اروپا امنیت د یو بل غټ جنگ له خطر سره مخامخ دی، او اروپا باید داسې یو پیاوړی پوځ ولري چې د روسانو مقابله وکړي، او که ضرورت وي د امریکایانو په مقابل هم د جنگ توان ولري. په نړیوال جنگ کې په لومړي سر کې 1300 امریکایي عسکر ووژل شو، خو د جنگ په پای کې 1,14,000 امریکایي عسکر د اروپا د دفاع په خاطر د جنگ په محاذونو کې ووژل شو. په آسټرالیا کې یو سړی د چاقو په حمله کې یو سړی وژلې او درې کسان زخمي کړی دي. پولیس ویلي دي چې د آسټرالیا د میلبورن په ښار کې نننۍ حمله یوه ټیرریستي پیښه وه، او تحقیقات روان دي. له بلې خوا د آسټرالیا د پوځ ډګروال د روسانو لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دواړو هیوادونو حکومتونو د دغه پیښې په تعقیب یو د بل هیوادونو نه خپل ډیپلوماتان ورغوښتلي دي. د واشنگټن اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې دوه ښځې چې عمر یې له 100 کلونو نه پورته و، د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ورجینیا ایالت اوسیدونکو یو سل شپږ کلنه ماریا والس د بونیلا وای چې نوی کال مخکې امریکا ته مهاجر شوی وه او د سې شنبې په ورځې په انتخاباتو کې د ګډون کولو ارمان پوره شو او د واشنگټن ښاروال میرمن موریل بورز باوزر د مارګریټ نوټ په نوم د هغه یو سل څلور کلنې ښځې کور ته ورغله چې په انتخاباتو کې ګډون کړی و.
درنمن کو پمده سره د امریکا غا کشناره دی ولوم نه نیم ساته مخمنه خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسدل. خو د امریکا غا کشناره دی خبرونه روان دي. د دې خبرونه په تعقیب د امریکا غا کشناره دی روختي خبرونه اوري.